جان نجیب و آزاد و محترمه لیزا سروش از اشتراکتان برنامه، خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت مزګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوښتنې مخ کتر دي چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه په خوانی شرز دفیر ریفیلا یودیس په حق ورسید. افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه استازولی نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړ، خو د هغې د مړینې علت ته اشاره نه کړې. دغه استازولی لیکلي چې ریفیلا د افغانستان ریښتینی ملګری او د ښځو او نجونو اتله وه. ریفیلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه د شرز دفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستل عباس ستانګزي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې بعد افغانستان پړه د اروپا اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کاروندو ملاتړ کوي، سو هغوی د ارزښتناک بوټي وکاري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاریخي تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تراس خبري ایجنس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخروه ویل مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډز وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښيي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي ترڅو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منل شویو ادارو له څخه وباسي. د انټرفاکس خبري ایجنسی تر راپور له مخې د روسیې د دوما یا ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونینت سولستسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ قانوني چوکاټ برابر کړي. روسیې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکې پراخه کړې دي. د روسیې دوما د دسمبر په 10 نیټه د دې قانون مستوده تصویب شو. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبې په ورځ شاوخوا بیا هغه سوري پوځیان چې په غیر قانوني ډول د واته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه کړي دي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا د سرتیری او افسران د ریزي په سردي دروازه کې د سوریې د تراتوس ولایت نیویو واکمنو ته سپارل شوی دی. ریټرز خبري ایجنسی د امنیتي سرچینو په قوره راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نوي حکومت ځواکونو له پولیس څخه د وختو په خطر نیولي دي. د اسرایلی ځواکونو لخوا د غزې په شمال کې د کمال اودان روختون رئیس او د دې روختون لزګونه تیوي کارکونکو نیول شوی دي. د حماس اړوند روختي چارواکي ویلي چې اسرایلی پاوز په دې روختون کې له 350 زیات کسان نیولي دي چې په غوي کې د ریډیشنه تیوي پرسونل دی. وروسته خبرم دا چې د افغانستان او زیمبابوي ټیسټ لوبه نن په څلورمه ورځ د باران د ورېدو له کبله ځنډولې ده. تر باران مخکې د افغانستان لوبډلې په داسې حال کې چې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي وو 515 منډې کړي وي او لا هم تر زیمبابوي یوه منډې شاته دي. نن د څلورمې ورځې په پیل کې رحمت شاه وسوځید. نوموړي په تیرو دوه ورځو کې 224 منډې وکړي چې دا په یوه ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي تر ټولو ډېرې منډې دي. همدارس کپتان حشمت الله شهیدي 109 منډې کړي او لا هم نه دی سوځېدلې. له دې سره افسر ځاځي لوبېږي چې تر دې دمه یې 46 منډې کړي دي. سبا به د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شئ. اوس کې د جګړې درې دل خو ځای وسوګین کله هم خپل مینو ته لږ ستنه سوي
د هر جنگ درې درې زموږ باندې چې سرتیری په صحه کې موجود.
جنوبی کوریا کې د الوتکې د لګیدو لپاره د مړو شوي شمیر 1 لو وښ پیتو ته رسیدلې ده. او دا به هم واوري چې بوس کلا ته ځانګړتیا لري.
بوس کلا د دې هوا د دې بډای تاریخ په څنګه او د تمدن نښه یادېږي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیې د طالبانو او پاکستان حکومت د زغم او په سولې زتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیسو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د دیورند کرخه پوګدو کې له 300 جګړې وروسته کېږي چې دوړو خو په کې یو بل ته د مرګ ژوبې د وختو ادا کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفه له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کراري سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه سوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروسته له هغې د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادا یې کړي چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشېر ولسوالۍ یو اوسېدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړي چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشېر ولسوالۍ ځینې خود بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپل کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونو ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوب لاړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوب لو د ادعاوې نسي تاییدولای او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادعا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې د وړو اسلحو څو پیرونه وو. هغه د پاکستان له لورې وو، دې طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شوي وو ډېر د څمکنۍ ولسوالۍ پورې غلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته داسې کوم دارو ته دي هغو طرف ته انتقال شوي وو. خو نن به کېدای شي ستنېږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول شوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوه چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کېږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ ډیورن کرښې په اوږدو کې له څو ساعته جګړو وروسته دواړو خواوو پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختلو ادعا کړې ده. پر همدغه موضوع راسره د تلیفون پر کرښه د پوځي چارشنونکي ښاغلی یوسف امیزازی فصل شوی دی. سلامونه زازی صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریځ څنګه دی؟
ډېره مننه خورکې. ګوري، د پاکستان له طرفه یرغل، تجاوز او په ملکي خلکو، د مونږ کلیوالي په خلکو برید، دماغ، خویندې، ورونه، بچیان، واړه او زاړه، دغه دوی شهیدانول او د دوی ملکیتونه کورونه ړنګول، عینن هماغه تجاوز ده چې روسانو کړی و او امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی. د تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل د دې دپاره مونږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي، هغه باید هغسې فعالیتونه، پوځي و استخباراتي و فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم تنه متاثره شي. نو داسې ځایونه چې د هغه کلي ولي او بیا هم خلک له منځه لاړ شي، نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې مونږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید مونږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید ودرو. یا هغه که سیاسي دي، که هغه ډیپلوماتیک دي، که هغه اقتصادي دي، دا باید ودرو. دوهمه خبره چې مونږ څه کولی شو، پاکستان په 15 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی، د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د مونږ ټولو فعالیتونو، که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت دی. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي، هغه باید د دښمن په سترګه او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا مونږ د پاکستان د شر نه خلاص.
بله، اوس زازی صاحب پوښتنه ممزل ته پیدا کیږي چې دا لومړی ځل نه ده چې هغوی په خاوره باندې بریدونه کوي. دا ځله ته په ښکاره خپلې ومنله چې دوی ډرون بریدونه کړي دي. ولې باید د افغانستان په خاوره باندې بریدونه وشي او بې ګناه ملکي خلک دې هلته په نښه شي؟
نو دوی خو پلمې کوي، دوی خوایي چې د افغانستان دلته خلک روزل کېږي او بالاخره په نوم د ټي ټي پي او هغه راځي او پاکستان کې نامنی راولي او هغه ته ترګر او تروز تورست وایي. مګر اسان کې دا شی نه ده، هغه په څو دلایلو. اول خو پاکستان خپل پړه یا د نامنی پړه، یعنی چې دوی نشي کولای نامنی مدیریت کړي، دا د باید په نورو هیوادو خصوصا په افغانستان باندې ماچوي. دوهمه خبره دا ده چې دوی د خپلو خلکو سکینې ټول مسایل د خبرو له طریقه باید حل کړي. دریمه مسله دا ده چې دوی ادعا د یو قوي پوځ کوي او هلته غنطار تیر شوی ده. نو دغه ټي ټي پي سوال مې دا ده چې د پاکستان افغانستان ته څنګه داخلي، یعنی دغه مدیریت دوی ولې نشي کولی، دوی ولې خپله ناکامي نه مني، ولې دوی خپله پړه د مسولیتو په افغانانو ولې چوي؟ او بله خبره دا ده چې کوم دي چې پاکستان کې برید کېږي، دا د افغانستان نه ځي په کیلومترو کیلومترو په دا پاټاکو په دغو لارو تلاشیو په دا کلو په دا ولسوالیو په دې په ځي ډېر لرو ځای ته ځي. دا څنګه ځي؟ دا خو د دوی خاوره، د دوی خو حاکمیت وایي چې موږ حاکمیت په لرو. ورته چې تا حاکمیت په لرې، نو دا خپله سوال ده چې تا حاکمیت څومره ضعیفه ده. څنګه ته نشې کولای چې دوی بریدګر چې هغه دوی په اصطلاح چې افغانستان راځي هغه هم بم په موټر کې بار هلته د انفجار کېږي، هغه کېږي؟ دا خو منطق نه مني که نه. خو کې فقط پاکستان په ټول د تاریخ کې هم دا کارونه کړي دي. دا پاکستان چې ایجاد شوی ده دوه درې اهدافو لپاره. اول خو اسلام بدنامي، اسلامي ملک په نامه ایجاد شوی ده، د اسلام بدنامي. فکرنی چه پا پاکستان کی گی 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 دا دی اسلام پر خلاف دی او اسلام پتا کر کی گی مثلا زتا ستا یو لن مثال دارولونا کچه تا پاکستان اسلامی ملک اوسی او حال تا تلویخ مزر مدرسه و علماء پا کی موجودی وی اول زدوی تا داو امداری دی امریکا پا پاکستان کی تکیوی و بلا دغا امریکانو تا دغو ناتو تا دغو کفارو تا یهود و نصاراو تا دوی لار دی تجیزات و دی وصلو ورکللا که راش پا افغانستان کی چوک ملکی طالبان ملکی یعنی دا لار خودوی ورکلی و ایچا کلامل پا دغا طول لار که دی دغا اسلامی ارور نا دی دغا مدارس نا دی دغا علماء نا جگر نشوا
بله بله اوست بلا مسلا از ازای سب چی دوی پکرات ویلید چی افغانستان دوی خوار لپاره تهدید دی دوی خپل کورانه امنیت ولی پا خپل هواد که نشینی ولی چی گواکی پر افغانستان با دوی بیا تورون لگی چلتا مراکز شده دی اغازه بیا بمبر که حال دا چلتا بیا ملکی بیگونه خلق پنخه کیگی پاکستان خپل کورانه ستونزی خپل کورانه امنیت مسائل و ستونزی و پڑا ولی پر افغانستان و را چوی
اوز گوری خور که آتا چی داغ ماشومان خزینه و زنانه و ملکی افراد طول آغا دیتا سیرا پولونه گزارشات مولی زد خلق مول دد خلق اصلا مل مخلق کوم یاوی آغا و تی تی پی و آغا ماشوم تی تی پو آغا تروست و آغا ترحگر و نو نور دنیا نری او دغه جهان د انسانیت کوم څه بود نور غواړي چې مونږ یې وروړاندې دمدغه نه معلومیږي چې پاکستان دروغ وایي پاکستان یو منافق هیواد ده پاکستان هیڅ دې دغه لپاره نه لري دا د بلو د بل چا په اشارو کوي پاکستان او سره د دوی نړیوال تروریزم ملګري ترهګر ملګري نه غواړي چې افغانستان په ثبات ورسیږي دلیل یې دا ده چې د هر نظام د هر حکومت سره د شخړې جوړې کړې دي هر نظام هر حکومت چې راغلی دی پاکستان مداخله کړې دی پاکستان هلته د دې پر وړاندې ترهګر تروریستان روزلي دي همدا اوس دی طالبانو پر وړاندې هلته دوی داعش ته ځای ورکړی دی هغه تجهیزوي هغه تمویلوي هغه په مدارس کې درس ویل کېږي ورته دغو حتی زه د حکومت هغه نه یم سخنګوی نه یم او په صفت یو افغان نظامي زه دقیقا خبر یم چې هلته دغه لوبې کېږي پس دغه نړۍ دغه دنیا دغه انسانیت د بشریت ولې غلی پاتې ده
بله اوس بیا دلته د جګړو د پایلو په تړاو کوغږي ګزازای صاحب چې لومړی ځل نه دی په کراتو دغه جګړې شوي دي بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي دا دریم ځل دی چې دوی دغه عملې کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي تېر ته په کتو بیا به هم په همدغه شکل باندې روان وي که نه د طالبانو دریځ ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي
ګوری خور کې پاکستان په خوا چې مونږ یو ډېر قوي اردو لرله ولې دا جرات یې نشو کولی چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي یا قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن وو د دښمن پر وړاندې تدابیر وو دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېدو اوس مشکل دا هلته ده چې د پاکستان مو دوست هیواد دی که دښمن هیواد دی نو دوست خو دا کار نه کوي چې وخت دوست دا کار نه کوي نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته کوو ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت دی هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتی ده اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی دی بل لاس کې هلته تحریر بمبار کوي نو دا شیطانی منافقت دغه مونږ باید په پوه شو او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري دا علما دا سیاسون دا خلک هلته څه مکلفیت لري اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولس ته په دغه یو فکر وسي مونږ خو اتمن دغه راکېټونه دغه تیاری حتی ضروري اتومي سلا بیا هم پیدا کړو نو زه دوی فکر وکړي چې دا موږ راکېټونه به چا لګېږي بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګېږي. دا جګړه که نن وي که پنځه کاله بعد وي که پلس کاله بعد وي دا حتمي ده. دغه نه همون نشي سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدای رحم نه در باندې کوم دښمنه. نو دا راکټونه په چا ورېږي؟ دغه کې باید په کار ده چې دولت سیاسون او خلک باید فکر وکړي بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات د بند کړي او د تروریزم ملګری د کیږي ما
ډېره زیاته
برخه دي مګر دي
مننه کوم ډېره زیاته مننه. ترنو اوریدونکو د پوځي چارشنو کې ښاغلی یوسف امین زده یو چې موږ سره یې مرکه وکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د جنوبی کوریا د اوروژنې اداره وایي چې د دغې باته د به هوایي ډګر له دیوال سره د به مسافر وړونکي الوتکې د لګېدو له کبله د مړو شمېر 1 ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې 1 تنه سپاره وو چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کېناستو پر مهال له ځغاسلیس لاس کې ووتله او له دیوال سره وجنګېده. نور جزیات پر راپور کې
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا دا پیښه د یکشنبه په ورځ د سهار په 9:00 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیځ ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شال برخې څخه ژوندي ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پیښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوایي ډګر په ځغاست لیکه یا رانوې باندې په سینه وښویېده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جی جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک 2 ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 2 موټرونه او 2 اوروژونکي هلیکوپټرونه یې د پیښې ځای ته استولی دي. د ځایي تلویزیوني شبکو لخوا خپرې شوي ویډیوګانې ښیي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي خو لومړني شواهد ښیي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې 2 مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پایونګ ترین شیناواترا د اکسیا په خوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړه. د یکشنبه د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایی پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1992 میلادي کال کې د کوریا هوایی شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځېده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. دغه راز د یکشنبه پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15 نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وځنډول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بوست کلا د افغانستان د لرغونو تاریخي ابداتو له ډلې یوه مهمه نښه ده چې د پیړیو په اوږدو کې د تاریخ او کلتور ګڼ رازونه په خپلو دیوالونو کې ساتلي دي. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث دی چې د ځانګړي سقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي. په دې وروستیو کې دغه کلا ته ورغلي شمېر سیلانیان د کلا د دروازې یا ششک د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې جملې لیکوال فارپال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په داسې حال کې چې روان ژمی د بارانونو او اوبو د راټولېدو له امله د دې تاریخي دروازې د نړېدو خطر زیاتوي. هغې لسان پوښتنه کړې که دغه کیندنې د ششک د ساتنې حفاظت په خطر پیل شوې وي نو ولې دغه کار درېدلی او سر ته نه دی رسېدلی. د همدې موضوع د لارښودتیا لپاره د روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په بلکې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیا په اړه پوښتنه کړې.
د افغانستان تاریخي آبداتو په لړ کې بوس کلا د دې هېواد د ډېر بډایه تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیځ ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتره په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او آبدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپله د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بوس کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاته شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپله د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس شوی دی یا جوړښت شوی دی. خو داسې معلومیږي چې کلا په اصل کې ډېر پخوانی لرغونی تاریخ لري چې ترې میلاد به مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله له نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلمه د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ دغه کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتۍ په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتۍ ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپله لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې به ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپل اوسني ادارې اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه مځکه ورته وکیندله تر څو ورته په خیه کې، خو لا همکار نه دی ورباندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماري اړوند باندې چې بحث کېږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماري او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو، ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی چې تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سلو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي یونسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي آبداتو په لړ کې یونسکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده، او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي آبداتو ته په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې. دغه هم صف ده کلا د ډیره مهمه ده، ارزښت لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ومه پراز خبرونه درته حمله رو خوست خبرونه. سلامونه، وخت بخیر. د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ است. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې پخوانی شرزه پیره ریفایلا یدیس په حق ورسېده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې سازولې نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړه، خو د هغې د مړینې علت ته اشاره نه ده کړې. دغه سازولې لیکلي چې ریفایلا د افغانستان رښتینې ملګرې او د ښځو نجونو اتله وه. ریفایلا یدیس د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د شرزه پیرې په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرسل عباس سنګي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی د ارزښتناک بوټي وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام د یو بانک کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. وروسته خبرم دا چې د روسیې د بندنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړو لورو هڅه وی چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبري ایجنسی راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخارو وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نیوازلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي.
وما ورځ د ونی مهمه پیښه ته کتل د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن ومه ورځ کې مو له یوې متفاوتې زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. څلورویشتم کال یو وار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2024 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته قانع کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروی، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیسته وایسته او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې. خو پاکستان ورسره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان یې د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرېنښودل.
2024 کال د افغانستان په هکله باندې ډېر ستر ننګونې وې. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړ. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدمات قنسولیت پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګیانې وتړل شو په ټاپه باندې، او یا هم د یو جوړ جاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته بیعت وکړ، او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډېر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز د دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعده ورکړې او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سکال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې اند ښځو غږ هم ستر یې اورد ګڼي، او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1.6 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه واسطي. البته د دغو قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینه په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلوما او بیکګراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوي او په اړه په کور دننه او بهر بحثونو کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوي دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغی. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي.
د بشری تاریخ مکرر تجربې ښیي چې هر کله په یوه ټولنه کې استبداد تر حده واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي، او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمن زده وړلو لافې وکړي، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډله ییزې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغې ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپلمنځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګري ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډیرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهه او آزادې جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعاوې وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په آخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن وو، بلخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکرین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډیر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغله، همدارنګه په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډیر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او پیسې په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامی، تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې 2,000 نه زیات نظامی عملیات دي خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمزي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریبان وه. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې د 160 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجه شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندې کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي، خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 285 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړې وې چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی پر ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې 20 محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فاکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فاکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتی نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتی نظام دی. ټول خپرونې څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او 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 یوازې هغو خپرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، او که چیرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي ما باور داده چې 2015 که به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي.
او طالبانو په 2014 کال کې هم نجونې ښوونځیو ته پرېنښودې، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 21,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 615,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2014 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل دا مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي، او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمېر 40,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین زیاتوي. د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي، او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمېرې دا وي چې له 40,000 طالب ملایانو نه یې ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي، او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد یې هم پرې داسې وویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونونو شمېر هم تیر کال له 40,000 ته ورسېده، چې وجه یې هم د پوهنتونونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
موږ په قرآن کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علومو نه لرو. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس باندې دا امت وی شي، علوم وی شي، ښځه او نر پکې بیلی، مثلا راجیږي وایي چې ښځه د علم وکي، نر دی نه کوي، نارینه دی وکي، ښځه دی نه کوي، فلانه علم دی حاصل شي، فلانه دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدفونه شاته کېدای شي ولري. ځکه چې قرآن کریم خو واضح دی په دې حقله، اسلام واضح دی په دې حقله، دلته کوم اختصاص د علومو نشته. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس یو امت راخلي، یو ملت راخلي، هغه د عصري علومو په اوسنی وخت کې د عصري علومو نه هغوی محرومي، او د نړیوالو سیالیو دپاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقې د استخباراتو د پلانونو د تطبیق دپاره، د ملت ځوانان د علومو نه ایسارول کیږي، د هغوی د پرمختګ زمینه نه مساعدېږي، یا د هغوی دپاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
اوس هم له دې خبرېږي چې 2014 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2014 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو ګاونډیانو په پرتله زیات د کورني اړو دوړ سره لاس وګریوانو، او هلته 2014 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کال و. دغه هیواد کې د فبروري د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو، او پر ګوند یې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم و، خو بیا یې هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ، او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته، او د کال تر پایه ورسره په لاجنو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول، او د خورا لویو بریدونو په ترسره کولو یې اوس د خپلو چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2014 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پي وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وې، او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ټي ټي پي په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجینرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درون اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو د ډیورنډ د نه منلو او پر خپلو کاني او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان شپږ میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او به کتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سمنځنی ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیانو او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیه د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژل. د حزب الله غختل مشر حسن نصرالله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړ، او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځایناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه یې ثبت کړل. دې پېښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره ډسمبر میاشت کې راونړېد او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د هیڅ شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوی کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کله د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته. لیکن تر ډېره حده پورې چې ګورې د دوی کامیابي هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللی کېږي. حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې منځه لا نه وړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلس چارواکو سره د څرخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنه ای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټونکي مسعود پزشکیان هم د خامنه ای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا و چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیه د سپای پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیخي او په دمشق کې د قونسلګری په ودانه اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د تو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل، چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباری وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات
ځپل سوی او مات سوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی سي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلیږي نو طبعا روسیه خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی سي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2024 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وي چې ډونالډ ټرمپ پکې د جمهوري غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایډن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وي ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایډن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپل دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات و لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې وسنن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وایل چې د بایډن پیل شوي جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایډن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي، هغه چې دی کښښکي د متحده ایالاتونو شتي یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملي ډول باندې امریکایان هېڅ چیرې په جګړه کې ښکېل نه دي. دوم به اسک چیرې دی وایي چې د بایډن پیل شوي جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاذه په دازه بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل وراچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا د ناټو پر ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونه توانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغه سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونه سره ومنله.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغاړم. نوې کال مو بختور.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.